احمد شبریم د ازادي راډیو بصارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د پینځو بجو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځن به پروس پر خپل اکسپانی د یو بیان په خبرولو سره د دوو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادۍ حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنشن به په مشام پر خپل اکسپانې کې څرګنده کړې ده چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول او درول شي. بیګم رادیو د چهارشنبه پر ورځ د خبر پانې په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخبارات په کابل کې د ډی رادیو پر دفتر چاپه وهلي او د ډی رادیو دوه تنه نارینه کارکونکو له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړې دي چې د دوی له پالیسی سره په ټکر کې. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چتر غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځن به پورس د افتل ولوسلی په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګر ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګر په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې اوسمن زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی دی. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری اژانس د پنځشنبه پروس پر خپل اکسپانی د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت مشر سید احمد مجمر په حواله لیکلي یو 15 زندانیان چې اته د شزی او درې ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندان آزاد شوي دي. د مجبر په خبره د نهش په تنور زندانیانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغله. د باختر خبری اژانس په خبر کې د دوه آزاد شوی زندانیانو د هویت او د چ په کوم جرم زندان شوی وو سند ویل شوی. د طالبانو مشر لدی وړاندې هم په فرمانونو کې یو شمېر زندانیان آزاد کړي. ماسکو وی لغزی د فلسطینیانو استلب په منځنی ختیځ کې تاو تریخواله لا پسې زیات کړي. د روټرز خبری اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پروس ویلي لغزی څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالد ترامپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځنی ختیځ کې تاو تریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن به پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سرګیاسم بنیامین نتنیاهو سره په یوګړ خبری کانفرنس کې ویلی وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکل شي څو آباد یې کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخرو او ویلی د ټکان ورکوونکو سرګندونو او تخریبي اقدامات پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشری مرستي وشو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلی کېدل د تضمین شي. لغزی د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ترامپ سرګنونو پراخ پرګونو نه پاره ولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزی د اصلي اوسیدونکو استل قومي تعصب دی. د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ. د ګوګل شرکت د پنځشنبه پورس دغه بندیز لري کېدو اعلان وکړ چې پر مټ د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي. لدی وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولی وو چې د دې شرکت په ټکیو د زیان لامل کېده. تاسو د شرکت دغه بندیز لري کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه داسې وي مصنوعي ځیرکتیا درامسته کېدو هڅه وکړي چې ګټه د هیوادونو ملي امنیت ته وي. په روسیې څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته وراوښته دي. دا ساجی رادو سارنی خبری مجله په منځنی صفه دوله شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چاته سپارل شوی. پروزګان کې سږ کال غنم زیات شوی.
وس تقریبا درې کال سلو کار دي چې تریاک نه کړی کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کې غنم پر سو دي ګرانی په سلو غنی سلو شلو غنی رسیدلې دي
د روزګان د بزګرانو لستون زو مهم خبرو په خوست کې یو شمیر مرستې بشل شوی او د ډیورنټ پوری غاړه په میرامشا کې سوداګرۍ د تجارتي مالونو د شکت سوداګر د تجارتي مالونو د شکت کول او پورته کول غوښتنه کوي
دا غاړي دا کیز او پنجاب ته چې سي داګه دا بانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې تا هغه شای د شریشي
په پاکستان کې مو دافون کډوالو له حال هم خبرو
بلار او مورته اجازه نه ورکړي چې د ژوندو کې چې خاصات زکرو خو بيخي نشته اجازه نه ورکړي
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکی بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو د سفارت په اعلان کې تایید کړي چې د ترکی د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو لکبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي بل پلو وی با خبري سرچینې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي خو د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنی دي جزئیات تفرید سیال پورا پورک
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغې پاتلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکی پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده لدی وړاندې وی به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولې او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوی کار پیل کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوی استازي ورواستوي او کنه زموږ پښتنې جواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځم به نوښته پر خپل اکسپانې په خاني ټوئیټر لیکلی پنقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي و موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پښتنې د راپور تر خبرېدو جواب نه کړي خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد د دې سفارت سپارل په څه معنی دي د نړیوال اړیکو په هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي کچرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نکړي او د طالبانو ډیپلوماټان ونه مني دا په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماټان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یوازې کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته پر افغانستان د طالبانو لو واکمنې دوه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټکو مرستې ویشل شوې دي د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره د مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوې او پر نیمایي نورو په کور دننه بي ځای شوې وویشل شوې نجیب الله خیل راپور لري
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک پوښاک او سونګ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل
دغه مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 10 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټر غوړ دی او غیر غذایي مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کورج مې څنډه مرسته وشو، خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، مجر غولی دي څنډه لري، نور رقمال نه تمبول دره خلک ته کټاک دود وکاړي دي. نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې مې سم مرسته وشو، د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب ورسي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي آر محمد وویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبون دي، بیکوره دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیم من په من باندې وړو راوړو، بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بیزای شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په خوست کې مو پر شاوخوا 1500 کورنیو د مرستو د بشلو راپور اوریده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې ساش کال پور 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکو کال کې به شاوخوا 1900 ټن حاصل ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بسکران وای د کوکنارو پر ځای د غنم کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. له دوی سره باید مرسته وشي. جزئیات په دې راپور کې.
روزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی، غنم په کښې کې دری او یا هم څلور پاڼې کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپلې ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې 2 کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه مهال به دی او په لکونو نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجي مصروفه وه. خو اوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنۍ کره سوي، بیا دغه نالانو ماسه او نور خو نو ژمی دي، بل د شنې کره سوي ټوله مکمل ګرد غنم په خوا خوله تاریاک وو، نو خو اوس تاریاک نسته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دوی و تریاک کړل، خلک ټوله په تریاک وو، اوس تقریبا 3 کال څلور کار دي چې تریاک نه کړي، کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګراني، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د روزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له فقر څخه خلاص شي او خلکو ته ژوند اسانه شي.
کښت خو نو بشي در څمځي کې شي ګوره ټوله غنم دي تاسې نه دي په خپل ویني او د سيدي غنم شوشکل ډیر کمزوري دي، واس مونه پر سيجه ورور یو غوني کوټ په څلور زره کال تاغاني دي، غنم من په سلو پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیدي. حکومت مقصد مر سره داسي و کیږي چې کوډونه راکې شروع را غنم فصل مقصد یو شی په وسی.
بلخوا بیا د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای چې سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20000 هکټار مځکه غنم کرل سوی دی. د دغه ولایت د کرنی پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وای چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اورزګان ولایت په سطح 20150 هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1950 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یي کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمون فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت قرباني بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو د بارولو او ورڅخه د مال کښته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو ټولنې مشانو په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته استول کیږي، نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له سیمې راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامیه او فوز نغوختي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری پښپګمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډ ان لوډ نشته، نو د سیمې کاروبار غزمن شوه. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه د زیات شي.
تیمیش مولینا په منډي شه ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګار دي. همیش مطالبه دا دو چې دا ګاډي دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا باندې شي، چې څنګه په وزیرستان شه مخش لوډینګ ان لوډینګ کې دا اغا شاید شي شي ترخم اغا ترانزیت یار دو اغه ته ار قسم سہولات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي، او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي، چې ځایي منډیې یا باد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
فرانسې اوکراین ته نوی جنگی الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسې ته جنگی الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به پورز د فبروري په شپږمه پر خپل اکسپانې په خاني ټوئیټر لیکلي د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پایل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات پنه کوي. د الوتکې له هواز مکه ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبال دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي خپل لویدیز متحدانو پر مختلف جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډب کړي. په 2023 کال کې شمیر لویدیزو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اگست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري 5/28 د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالو یو نړیوال مرکز وايي افغان کډوال په دې ورستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقيف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ګډه کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقيف او اخراج د زیاتېدونکو واخونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکي زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقيف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کوي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. کا پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیول او ویستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیول او ویستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR وایي په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور لمخې د شونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بیوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. عابر سپوږمۍ راپور لري.
کته هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بیلابیلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومان څخه نږدې نیمایي د بیوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال انجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت ودونه، جنسیتي توپیرونه او کلتوري خندونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصه ده زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، ډېر 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونه څه چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه او مکاتبی
کې اوس پیران کې نه خوانځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان خوانځي ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري، 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز د کړو به برخې کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثر مخ کوي او د دوی او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکو پایلې لرلای شي. دغه شان له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2023 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالی او تخنیکی مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن هم د امنیتي ستونزو، طبي پیښو او نورو بیلابیلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته مخ از ولایت کاپیسا بولت کابل دا
سلا کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت مې ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پرچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پرچه کړم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکاری او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.